مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د جولای د میاشتې شلمه نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. شاین بونیریم او د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خپرونه کې تاسو لپاره د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه یو شمېر راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ ونیز خپرونه به هم اورې. خړومبې د سیمې او نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د دې وخت خبرونه. بلوچستان په کولو سیمه کې میشت د جنوبی وزیرستان د کډوالو د یو کور د دیوال لا پریوتو له کبله درې ماشومان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټن ډیمسي ترهګري او سختدریزي د سیمې او نړۍ لپاره تر ټولو لوی خطر بللی دی. او د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د ټیمي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د منظوري لپاره کانګرس ته سپارلی دی. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په کولهو سیمه کې میشت د جنوبی وزیرستان د کډوالو د یو کور د دیوال له پریوتو له کبله درې ماشومان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. ټپي شوي ماشومان د درملنې لپاره د کولهو روغتون ته وړل شوي دي. ډاکټران وایي چې د دوی طبي وضع د خطر نه بهر ده. نن مشال لیډو سره د خبرو په وخت یو کډوال اکرم خان د پیښې په اړه وویل چې د کور دیوال د تیز باران او سیلې له کبله راپریوتی دی. دا یادونه ورده چې دا وخت په کولو کې د محسود خواو شاویا کورنۍ ژوند کوي چې په جنوبی وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستی جنرال مارټن ډیمسي ترهګري او سختدریزي د سیمې نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې جنرال ډیمسي او ولسمشر غنی پرون په ارګ کې سره وکتل او د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا یې ټینګار وکړ. د جمهور ریاست په بیان کې همدارنګه یادونه شوې چې ولسمشر غنی او جنرال ډیمسي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاري او افغانستان سره په امنیتي برخه کې د امریکا د مرستو په اړه هم خبرې وکړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکړي چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ کوي. د ننګرهار ولایت په کامه ولسوالۍ کې سیلابونو لسګونه کورونه زیانمن کړي او د بیلابیلو سیمو ترمنځ سړکونه یې وړي دي. د کامه ولسوالۍ د زاخیلو د سیمو اوسیدونکي وایي له کونړ سیند څخه راوتلو سیلابونو د اختر په وړومبۍ ورځ شاوخوا 80 کورنیو او د هغې سلګونه جریبه ځمکو ته زیان رسولی دی. قامی مشرف فضلربی د مشال لیډو افغان څنګه ته د سیلابونو او د دې نه د اوړېدلو زیانونو په اړه صدا سي وویل.
دا د جمعې په شپه د اختر په لومړۍ شپه باندې دا سیلاب راغی چې دا تقریبا 80 کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي. په دغه 80 کورونو کې 11 کورونه بالکل له منځه تللي دي او د یو 300 جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه د منځه تللي دي او یو 600 متره سړک زمونږ چې د کامی او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی دغه رابطه زمونږ قطع شوې ده.
این شهیدین وایي د سیلاب له راوتو مخکې خپل له خپلو کورونو وتلي وو، ځکه د سر زیان نشته، خو د دوی په وینا نورې ډېرې کورنۍ د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ دي. د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د ټیمي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د منظوري لپاره کانګرس ته سپارلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخه دا موافقه چې نږدې یو اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه کانګرس ته سپارل شوې او هغه 16 ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتې نن پیلېږي. په همدې حال کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه منظوري. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د دې معاملې دفاع وکړه. کیری سینین ټلویزیون چینل ته وویل چې کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم له منځه لاړ شي. که کانګرس دا موافقه منظور نه کړي او رد یې کړي، نو بیا موږ نه تفشیش کولی شو، نه بندیز لګولی شو، نه به د خبرو توان لرو. ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي به کله هم د خبرو میز ته حاضر نشي. که امریکا په خپل سره او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي، بیا به نو خبرې ترې ونشي او دوی به ازادانه ډول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقه کې بندیز پرې لګول شوی. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روانې جولای میاشتې په 14مه نیټه په ویانا کې لاسلیک شوه. راپورونه وایي چې په یمن کې 50 ملکي وګړي پرون وروستو لاغي وژل شوي چې حوثي اغیانو پر عدن ښار بمباري وکړه. د یمن د روغتیا وزارت یو چارواکي ویلي په دې حمله کې چې پرون سهار وشوه د 12 ماشومانو او شپږو میرمنو په ګډون 50 ملکي وګړي وژل شوي او څه باندې 209 کسان ټپیان شوي دي. دا خونړۍ حمله دوه ورځې وروسته لاغي کیږي چې وزیر اعظم خالد بها ویل چې عدن له یاغیانو څخه آزاد شوي، خو د ایران پلوي ملیشې لا هم په ځینو سیمو کې د دولتي ځواکونو پر ضد جګړه کوي. او د امریکا د دفاع وزیر وایي چې له ایران سره ایټمي معامله له ایټمي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. ایشتن کارټر تېره ورځ له واشنگټن څخه اسرائیل ته د سفر پر مهال په خپل الوتکه کې خبریالانو ته وویل یو دلیل چې دا موافقه ولې ښه ده همدا ده چې د فوځي حل لارې مخه نه نیسي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اسرائیل سعودي عربستان او اردن ته د سفر په ترڅ کې له ایران سره د ایټمي موافقې په اړه وضاحت ورکړي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
سلام پښتونخوا،
سلام پښتونخوا کې تاسو ته ارکلی اوریدونکو، زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. د بلوچستان په کولو کې میشت د جنوبي وزیرستان د کډوالو د یو کور د دیوال لا پرېوتو له کبله درې ماشومان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د اسلامي دولت ډله د هیواد امنیت ته یو جدي خطر دی.
دولت افغانستان اول خطر مطرح کرد، مردم در حالت نگفتن بود، بعد خطر جدی گرفته شد، خوشبختانه خطر جدی گرفته شد.
او حال در کو چې د نوې ټکنالوژي در اتک سره د موسیقي د کیسټونو کاروبار سمره اغیزمن شوه دی.
تازه خبره ټکنالوژي خړډې سي واښې د دغې لاس غړ شنه راو دي یار سره ځنه په کور کې نت استعمالي نظر لاس کیسټو کاروبار چې د لکټاپ شو.
د سیمون لاین هم یو شمیر راپورونو تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګرومبه موضوع ته د بلوچستان کولو سمیت کډ شوی مقصود وایي د جمعې په ورځ د باران او سیلې رکبله د یو کور د دیوال لا پرېوتو په نتیجه کې د دوی درې ماشومان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دا وخت په کولو کې د مقصود شپېته یا اویا کورنۍ ژوند کوي چې په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي دي. زموږ همکار سیلاب محسود نور حال راکوي.
په سولي وزیرستان کې د طالبانو په خلاف د پوځي عملیاتو په وجه د بلوچستان سیمې کولو ته ور باید دلیو مسعود کبالیانو مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکه ویلي دي چې د اتوار په ورځ ټیټ مازیګر په کولو کښې د ګړندۍ سیلۍ سره ګڼ بارون وورېده چې په نتیجه کښې یې د یو زړه کور دیوال را وغورځېده او دلته میشته د مسعود کډوالو اووه بچون چې کوم د لوبو دپاره را یوځای شوي وو د دیوال لاندې شول چې په کوم کښې درې بچون په هغه ځای مړه او 15 نور سخت پرارژلي شول. دغو کبالیانو دا هره وشول چې د مړو او پرارژلو بچانو عمرونه د اوونه د اتو کلونو په منځ کښې دي چې کوم د سولي وزیرستان تحصیل سره روغه د جنته او کسکي کلیو سره تعلق لري. کبالیانو دا وویل چې پرارژلي 15 بچون چې په کوم کښې یوه وړه جلکۍ هم شامله ده د مرهم پټای د پاره د کلو اسپیټال ته لژدولی رسولی شوی دی. چرته یی چې حالات د خطرې نه د ورچنه وشولای شي. په کلو کښې په دا موقعې موجود یو مسعود کډوال اکرام خان د ټلیفون په لیکې په پیښه کښې د مرګ ژوبلې او هلته د مشتو مسعود کډوالو حال په دا رنګ راکه.
وزیرستان سے کیما متاثرین لوگوں نے دینا تھا ایجنسی بلوچستان سے جو تقریباً دس پچاس یا پورا خال کی چین کا ضرورت اندر مکانی نہ دی ادھر ضرورت دی اچھا اچھا کی نستا ہے دیکھا نستا ہے تو دس پنڈیت جی ہوئے تو حال والی نستا ہے ادھر مصیبت سے دی.
اکرام خان دا ہرا تاول چپ پیش اکش مڑ شوی درے بچون بہا پکو لوگ سے خاورو تاور سپاری سیلاب مسعود مشال ریڈیو
ڈیرا اسماعیل خان دا مشال ریڈیو دا. پر شمالی وزیرستان کڈوال وائی حکومت ور سرجمن کڑے وا چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا منظور شوی مالی مرستې به سره کی خو تر اوسه دغه مالی مرستې نه دي ترلاسه کړې چې لکه بله یې د اختر خوشحالۍ پیکه شوې دي. په دغه اړه باندې د سیمې نه زموږ همکار نور معلومات راکوي.
په ډیر سمین خان کښې مشته د قطبي وزیرستان کډول قبایلیون په دا خبره خپه غوسه دي چې د حکومتي چارواکو د اعلانونو لفظونو باوجود دوی ته د عید په موقع ورکوونکي د دوو میاشتو 24 زره امدادي کلدارې په وخت ونه رسېدې چې له مخې یې د دوی د عید ضرورتونه نیمګړي پاتې او په زوردل مشکلات کښې یې نوره اضافه وشوه. یو قبایلي بخت الدین ویایي
کینه منځیر شوی د نواز شریف نه مشته نه شوی ملاو مشته سخت مشکلات اتوی د عید ورځ په خوښي سره نه کتر حکومت چارواکي چې داری پی مشته زر زر رکو دا کوشش مهرباني مشته راچ وکړو پران چې مشته خو ته ضرورت ته کلکینه دي.
سراج الدین دغه خبرې په دا رنګ مخښې بیایي
یو طرف حکومت کو مشته دا اعلان نه کړي چې داری پی ضرور بیٹا ملاوی چې وزیرستان خالدا بل طرف دا مشته پای نه مخښې داری پی نه راو نه شوی مز نو جوړې وکړه نو نور شاهي نه وکړل چې بچنه پښوی نیمګړی پوته شوی هغه پوا جا
دغا بریک سے دیو وڈو کی جڑکی گلے مانے ہم وار وائے قبائلیانو دغا خبر میں چې د سیمینا د قومی اسمبلی نمائندہ محمد نذیر تورا سوال آغوی په دا رنگ جواب وکا محمد نذیر دا وویل چې د قطبی وزیرستان د جنگ زپلیو قبایلیانو نور هم ډېر مشکلات نیمګړتیاوې او غوښتنې دي چې کومې ما حکومتي چارواکو ته وار په وار رسولې دي او زه د دوی پابندي چې د دوی د دغو مشکلاتو نه حکومتي چارواکي د انډیا څخه خبر وساته. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخې په غاړه
په 8:00 د پاسه 2 بجو
حجره
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو.
ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټن ډیمسی پرون له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. دوی پرون پارک کې په خپله کتنه کې ترهګري او سخت دریځي سیمې نړۍ ته یو ستر خطر وباله. تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمسی د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې پرون کابل ته ورسید او له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې جنرال ډیمسی او ولسمشر غنی تروریزم او افراطیت د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره تر ټولو ستر خطر وباله. اسلامي دولت ډله یا داعش په نړۍ کې تر ټولو خطرناکه تروریستي ډله بلل کیږي او په افغانستان کې له عامو خلکو نیولې تر ولسمشر اشرف غنی پورې ټول دا ډله یو ستر خطر بولي.
ما پیش قدم بودیم در بررسی خطر داعش. اگر یادتان باشه وقتی که دولت افغانستان اول خطر مطرح کرد، مردم در حالت نگفتن بودن. بعد خطر جدی گرفته شد، خوشبختانه خطر جدی گرفته شد.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې متحدو ایالاتو د داعش ډلې د خطر د له منځه وړو په مقصد مخکې له مخکې یو لړ اقدامات کړي دي. افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د داعش ځینې مهم مشران د یو لړ هوایي حملو په ترڅ کې وژل شوي. د ملي امنیت ادارې ویاند حسیب صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل په تېره څه باندې یوه میاشت کې یوازې په ننګرهار ولایت کې د داعش مشران حافظ سعید، شاهد الله شاهد، ګلزمان او حقیار جهادیار وژل شوی.
ما تانستیم که می افراد کلیدی و اشخاص که عملیات ها را راه اندازی میکردن برای این گروه اونا را هدف قرار دادیم. با از بین بردن از اینا تاثیر بسیار مهم در بخش تنظیم عملیات از اینا تانستیم وارد کنیم.
د داعش یو بل مهم قمندان عبدالرؤف خادم څو اونۍ مخکې په هلمند ولایت کې ووژل شو. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د له منځه وړو په مقصد یوه نوې پالیسي جوړه کړې ده. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د روان کال په لومړیو کې ویلي و چې د افغانستان 12 ولایتونه له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. افغان چارواکي په داسې حال کې د امنیتي ګواښونو خبره کوي چې د امریکایي سرتیرو په ګډون ډیری نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او د هیواد امنیت د افغان ځواکونو په لاس کې دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسي له ولسمشر غني سره په خپله پرونۍ کتنه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ.
په راپور کې موردل چې افغان ولسمشر او د امریکا د فوز لوی درستیز پرون په خپله کتنه کې ترهګري او سختدریزي د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللې دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت د پراخېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، جنرال دمسي به له ولسمشر اشرف غني سره په کومو ځانګړو مسایلو خبرې کړې وي او د افغانستان اوسنۍ امنیتي ستونزې کمې دي؟ په دې اړه احمد تکل په افغانستان کې د ناټو د پخواني لوی سلاکار محمد شفیق همدم سره مرکه کړې ده. دغه مرکه اورو.
جنرال دمسي غواړي چې د افغانستان د امنیتي حالات څخه ځان خبر کړي. په افغانستان کې د امریکا د سفیر او د ناټو قومندان څخه لومړی لاس معلومات ترلاسه کړي، ځکه چې په وروستیو کې امنیتي اوضاع تر یو کچه پورې وخیم شوی او حتی په افغانستان په شمالي ولایاتو کې هم ځینې داسې سیمې دي چې د افغانستان د حکومت د کنټرول څخه وتی ده، او بالاخره په شرقي ولایاتو کې هم داسې نارامیان شته، بلخصوص په ننګرهار کې، په کونړ کې، په نورستان کې. هلته هم دا ویره شته چې ایسل یا اسلامي حکومت په دغې سیمه کې نفوذ کړی، نو دی غواړي چې د افغان حکومت سره هم په دې موضوع باندې وغږېږي، ځکه د ډاکټر صف اشرف غني احمدي سره هم غږېدلی او د هغې نه هم دغه معلومات اخیستی چې وروستی حالات په افغانستان کې به څنګه وي.
همدم صاحب، جنرال دمسي کابل ته په داسې حال کې سفر کوي چې د سولې خبرې تر یو ځایه پورې رسیدلې دي، نو فکر کوي چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه اوس اصلي اندېښنه داعش دی او له طالبانو نه د امریکایي چارواکو په اصطلاح زړه بېغمه شوی، که څنګه؟
سره له دې چې د طالبان نه د امریکا حکومت په ټول عمومي توګه زړه نه ده ټول دا اوسه پورې، دوی تر اوسه هم طالبان لوی ګواښ او تهدید بولي خپل ځواکونو لپاره په افغانستان کې. خو د دې سولې روانې مذاکرو په اړه دوی تر یو حده خوشبین دي، خو لکه څنګه چې تاسو ویلې دوی اوس ایسل یو ستر ګواښ ګوري په افغانستان کې. بعد تجربه دوی د عراق نه پیلېږي، حتی تاریخ ته خبره نه ده تللې، دا روانې خبرې دي. دوی یو تریخ تجربه د عراق نه لري چې کله دوی د عراق په کامله توګه خپل نظامي ځواکونه ویسته او خپل نظامي ماموریتونه یې پای ته ورسوه، نو عراق په داسې یو حالت چې موږ تاسو اوس ګورو بدبختانه په یو جنګي پایتخت بدل شوی د ایسل لپاره، او د هغوی د نفوس او د هغوی د ټرینینګونو او د هغوی د قومندې مرکز باندې بدل شوی. نو دوی نه غواړي چې یو ځل بیا افغانستان د نړیوال تروریست مرکز وګرځي.
بله، همدم صاحب، دوی نه غواړي په څه معنا ده؟ معنا دا ده چې د دې احتمال شته چې امریکا یو ځل بیا په افغانستان کې خپل پوځي حضور پراخ کړي لکه د عراق د تجربې په څیر، او که به نور څه تدابیر لري، یعنی څه معنا؟
یعنی کچیری امریکا خپل پوځي حضور پراخ هم نه کې په دغه کچه چې دم غړې ده په دغه کچه کې هم وساتي دا بلوی لاسرولنې وي د افغانستان لپاره ځکه دلته په غرب کې افغانستان د ماموریت په اړه د افغانستان د ملاتړ په اړه باندې بل خصوص په امریکا کې د خلکو ملاتړ بیخي یعنی صفر ته تقرب کړی ډیر راټیټه شوې ده نو د امکان هم شته کچیری وضعیت دغه سي په امریکا کې وي دغه ځواکونه هم چې په افغانستان کې دي امریکا د افغانستان څخه وباسي نو دوی هسې به دا وي چې همدغه ځواکونه چې دا اوس په افغانستان کې دي که چیرې دوی وتوانېږي چې د خپل هېواد د خپل د وګړو نه د دغې ځواکونو د پاتې کېدو ملاتړ ترلاسه کړي دا به هم دوی ته یو لویه لاسته راوړنه وي.
د افغانستان اوسنی وضعیت د امریکایي چارواکو لپاره څومره په تیره بیا د افغانستان په ختیځ کې د اندېښنې وړ دی په ځای کې چې نامعلوم وسلوال د طالبانو په ضد جنگیږي او د جګړې بڼه بدلیږي فکر کوي چې دا وسلوال څوک دي او آیا امریکایي چارواکي په تیره د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال دمسي په دې خبر دی چې دا نوی وسلوال څوک دي آیا پر اختیار داعش دی د پاکستان لاس پکې دی کنه یعنی مسله څه رقم ده دوی څه معلومات لري؟
البته دا به نوی وسلوال ځواکونه نوی دا هماغه پخوانی وسلوال ځواکونه دي چې د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار پورې تړلي ګروپونه دي د دغه ګروپونو چې پخوا هم په دغه سیمه کې نفوذ و فقط وس خپل هغه بیرغونه بدل کړي دي دا هم وروسته له دې نه چې کله حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار په رهبرۍ باندې حزب ګلبدین حکمتیار داعش سره ناستې لرلې او هغوی ته قناعت ورکړه چې دا به هم د طالبانو پر وړاندې او د افغان حکومت پر وړاندې د داعش
همدم صاحب وبخښئ د حزب اسلامي سرچینو خو دا اتحاد رد کړی
دوی لا اوسه پورې دا موضوع نه ده رد کړی دوی فقط خبرې کړي حتی د دوی خبرې هم دغسې وشي تفکیکي توګه باندې خپلو جنګیالیو ته ویلی چې داعش پخوي که طالبان پخوي یعنی په دغې تفکیکي خبرو کې همیش دوی ترجیح ورکړی چې د داعش ملاتړ وکړي تر دې چې د طالبانو ملاتړ وکړي او علنا د افغانستان په ګوډ ګوډ کې حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار د طالبانو په وړاندې خپل جنگ او جهاد اعلان کړی او دغه جنگ چې په ختیځ افغانستان کې موږ تاسو ګورو دا مشترکاً جګړې دي چې د ایسل د اسلامي حکومت او د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار مشري ځواکونه ترسره کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو سکتر ویلي دی امریکا او چین د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. نوموړي په یو مرکه کې زیاته کړې چې پاکستان د افغان لورو ترمنځ د خبرو په پروسه کې د اسانتیا رامنځته کوونکي رول لوبوي. نور جزئیات د اسمت ساروان په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودری وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو او چین د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې چې په وروستیو کې پیل شوه بشپړ ملاتړ کوي. د جولای په ومه د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریحي ښارګي کې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې. د افغانستان د حکومت د جګپورو چارواکو او طالبانو خبرو چې وروسته د طالبانو مشر ملا عمر د اختر په پیغام کې هرکلی وکړ په افغانستان کې له دې سره سره د سولې لپاره هیلې غوړولې دي چې د ځینو کتونکو په باور لا اوږده لار په مخ کې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودری په یو مرکه کې وویل پاکستان د افغان لورو ترمنځ د خبرو په پروسه کې د اسانتیا رامنځته کوونکي رول لوبوي. د وویل د مری خبري په خورا صمیمانه فضا کې وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت په وینا کې وویل چې ژر به د خبرو بل پړاو پیل شي. د سولې د خبرو په ملاتړ کې د طالبانو د مشر روستای پیغام وستای ویبل
د اختر په مناسبت د افغانستان د طالبانو مشر ملا محمد عمر اخوند خپل پیغام کې خپل هدفونو ته له سولې ایزو لارو د رسیدو خبره هم کړې ده او دا یو مثبت ټکی ده. زه د طالبانو په مشر باندې غږ کوم چې د خونریزي د روان بهیر د تم کېدو لپاره عملي ګامونه واخلي.
د عزیز چودری په وینا په خبرو کې د افغانستان د حکومت پلاوی د خپلو نظرونو د څرګندولو په مهال وویل چې باید په افغانستان کې د وینو بهیدا ودرول شي او سوله وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې په افغانستان کې سوله به په ټوله سیمه کې له سولې او ثبات سره مرسته وکوي.
د اسمت سروان راپور مورد اوریدونکو اوس راځو. د پاکستان او هند چارو ته پاکستان پر هند تور لګولی دی چې په کشمیر کې له اعلان شوي اوربنده ګڼې سرغړونې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې چې هندي لوري له دې پرته چې د پاکستان لخوا تحریک شي اوربند مات کړی دی. نور جزئیات د فرشته جلال زئی پر راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي چې هندي ځواکونو پرون د کنټرول کرښې ته نږدې چې په سیمه کې د سرحد په توګه منل شوي د سپکو وسلو ډزې کړي او راکټې ویشتي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څو ورځې وړاندې وویل چې د هند یوه جاسوسي بی پیلوټ الوتکه په کشمیر کې ویشتې ده او له دې امله یې په اسلام آباد کې د هند سفیر هم ور احضار کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سوي ویل شوي، متاسفانه هندي عسکرو یو ور بیا د تیر کال په څیر د اختر په ورځو کې اوربند مات کړ چې زیات ملکی کسان پکې ووژل شول. په اعلامیه کې ویل شوي چې هندي عسکرو د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د پاکستان خاورې ته ډزې ورکړي چې یو تن په کشمیر او درې تنه د سیالکوټ ښار ته نږدې ووژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې داسې حملې د هغه تړون مخالفت کوي چې دواړو هیوادونو په 2003 میلادي کال کې په اوفا کې لاسلیک کړی و او هیله یې څرګنده کړه چې د هند حکومت به د تفاهم د دې پریکړې درناوی وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د کنټرول کرښې ته نږدې پرتو عسکرو په وروستیو ورځو کې په مکرر ډول د هاوان ګولۍ، راکټ او د سپکو وسلو ډزې تبادله کړي دي. په عین حال کې هندي لوري پر پاکستان تور لګولی چې د دوی د سرحدي عسکرو یوه پوسته یې ویشتې ده. هندي لوري ویلي چې پاکستاني عسکرو د تیرې چهارشنبې په ورځ یوه سرحدي کلي ته د هاوان ګولۍ ورویشته چې یوه ښځه پکې ووژل سوه او څلور تنه زخمیان شول. هند او پاکستان په تیرو 18 کلونو کې دوه وارې جنګ کړی دی.
د فرشته جلال زئی راپور موردو د خبرونې په دې برخه کې تاسو لپاره د هارون بچا په آواز دغه سندره.
دل دردا ټپی وایم هلکا دم وایي چې زه خوشاله یم. غزل په سر مې نوښتې سر په سر ګوډه کلو وینا دروار لسمیش کو کې راشوا عزت ہم یو زلی سم و گورم دیار دی دنالو اے اختر تیرا تو تا انتظار کھو میانا دکڑ مار دا سر خامار وائی جد خوڑم نو خبر کڑے با دے غم دل بازار دیوران کو پر دیوران شب بازار بیا را شمایا سبا دیار کلی تا زموائی در خوشا لئے نا خوب لی موتا نرازی نا سبا کابل تا روانی گم تینا زار شم جا بہو کھوتی دنونا بیزوانا تچ پسرو شندو دھنگے دے لفو باؤ بیزوانا تچ پسرو شندو دھنگے دے لفو باؤ زما جانان زما کیوا جد قدم خاورې دان جد سترګو کړم.
هارون بچا په واز باندې ټپې تاسو ورده د مشال لیډیو د مسهرنه خبرونه سلام پښتونخوا ورې درنګ شیبیله په پښتونخوا کې د سهار نه هنې بجې کیدون کې دي د دې وخت مهم خبرونه د بلوچستان په کولو سیمه کې میش د جنوبی وزیرستان د کډوالو د یو کور د دیوال را پریوتو له کبله درې ماشومان مړه او پنځه نور ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټن ډیمسي ترهګري او سختدریزي د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بلل دي. د ننګرهار ولایت په کامو ولسوالۍ کې سیلابونو لسګونو کورونه زیانمن کړي دي او د بیلابیلو سیمو ترمنځ سړکونه یې وړي دي. اینی شاهدین وایي چې د سیلاب راوتو مخکې خلک له خپلو کورونو وتلي وو نو د سر زیان نشته دی. د ولسمشر اوباما ادارې د تهران د ټیمي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د منظورۍ لپاره کانګرس ته سپارلی دی. په همدې حال کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه منظوروي. راپورونه وایي چې په یمن کې 50 ملکی وګړي پرون وروستو لاغې وژل شوي چې هاوسی یاغیانو پر عدن ښار بمباري کړې ده. دا هنړې حمله دوه ورځې وروسته لاغې کیږي چې وزیر اعظم خالد بها ویلي وو چې عدن له یاغیانو څخه آزاد شوی دی. او د امریکا د دفاع وزیر وایي چې له ایران سره ایټمي معامله له ایټمي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. مهم خبرونه مو اورید اوردونکو. نور کله مونږ تاسو ته د پاکستان د مطبوعاتو نه مهمې برخه وړاندې کوو. خو د اختر د چټیانو له کبله اخبارونه نه دي خپاره شوي نو نړیوالو مطبوعاتو ته به راځو. فینانشل ټایمز لیکلي دي چې د ایران د بندیزونو د لرې کېدو وروسته به اوس پاکستان کولی شي د دغه هیواد سره د ګیس پایپ لاین په منصوبه کار پیل کړي. بلخوا اکانومیسټ مجلې لیکلي دي باید د پاکستان او افغانستان حکومتونه د سیمې د سولې لپاره عملي کار وکړي. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې له فرخنده اسد اورو.
فاینانشل ټایمز لیکي د ایران نه د بندیزونو د لرې کولو سره به پاکستان اوس دغه هیواد سره د ګیس پایپ لاین په منصوبه کار پیل کړي. د پاکستان د پټرولیم وفاقي وزیر شاهد حقان عباسی وایي پاکستان به د ایران نه هر کال د 2.5 اربو ډالرو ګیس ترآمدوي چې د دغه سره به د پاکستان د توانایي په بحران کې هم یو څه کمی راشي. هغه وایي پاکستان ګیس ته ضرورت لري او ایران په نړۍ کې په دویم نمبر زیات ګیس پیدا کوي او له دغه هیواد سره به دوی پر روان وخت کې په دغه منصوبه کار پیلوي. په روانه میاشت کې د نړیوالو سره د ایټمي پروګرام په اړه د لوزنامې وروسته به د ایران بندیزونه لرې کولی شي او په بدل کې به دغه هیواد خپل ایټمي پروګرام محدودوي. تمه ده په ایران به دغه بندیزونه پر روانو شپږو میاشتو کې ختم کړل شي چې دا شان به اوس دغه هیواد د نورو ملکونو سره پراخه سوداګري کوي. شاهد حقان عباسی وایي دوی تمه لري د ایران سره د ګیس دوه پایپ لاینونو د جوړېدو وروسته به د 2018 تر پای ګیس پاکستان ته ورسیږي. د دواړو هیوادونو د حکومتي مشرانو ترمنځ له ډېر مودې راهیسې په دغه منصوبه خبرې کېدې خو په ایران د نړیوالو بندیزونو له وجې په دغه منصوبه عملي کار د ځنډ ښکار وو. او د پټرولیم وفاقي وزیر وایي یو ځل چې دغه بندیزونه لري شي نو بیا به دوی خپل کار شروع کوي. بلخوا اکانومیسټ مجله لیکي په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې د تشدد او بدامنۍ په پیښو کې ګڼ خلک ووژل شو او دا شان نور ژوبل شول. خو په دغو کې یوه خبره د افغان حکومت او د طالبانو د نمایندګانو ترمنځ د خبرو پیل هم وو. دا د افغان ولس محمد اشرف غنی د هڅو نتیجه ده چې طالبان د خبرو میز ته کېناستل. ولسمشر غنی د واک د ترلاسه کولو وروسته د پاکستان سره د تعلقاتو د ښه کولو لپاره عملي کار وکړ چې دا شان دغه هیواد د سولې په عمل کې د دوی سره امرسته وکړي. د پاکستان په اړه ویل کیږي چې دغه هیواد استخبارات او سوالو طالبانو امرسته کوي خو دغه هیواد بیا دا تورونه ردوي. مجله لیکي دواړه غاړې مشکلات لري. په افغانستان او پاکستان کې ولس ته بدامنۍ د پیښو مخالفت کوي او د امن غوښتنه لري خو باید د دغې لپاره عملي کار وشي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسوالو طالبانو په برید کې چې پکې د دغه سکول ګڼو ماشومانو خپل ژوند وبایله په حکومت او د پاکستان په پوسته دباو نور هم زیات کړ چې باید دوی د وسوالو او ترهګرو ډلو لپاره هیڅ زغم ونه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نړیوال چارو تر زور دونکو په داسې حال کې چې د ولسمشر بارک اوباما ادارې له ایران سره د ایټمی موافقې مسوده د امریکا کانګرس ته استولې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د دې موافقې دفاع کړې ده. په همدې حال کې وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو چې هیواد اسرائیل اسلامي جمهوریت سره پخوانی دښمنی پالي له کانګرس غوښتي دي چې له تهران سره شوې دغه لوازنامه رد کړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه کانګرس ته سپارل شوې او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روان جولای میاشتې په 14 نیټه په ویانا کې لاسلیک شوه. په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه تصویبوي. نتنیاهو چې د امریکا پر یو ټلویزیوني چینل خبرې کولې وویل د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره باید زیات شمیر کارونه ترسره شي او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه موافقه په دې ډله کې نه ده شامله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له سی ان ان ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې د دې موافقې دفاع وکړه. کری وویل که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم له منځه ولاړ شي. که کانګرس دا موافقه تصویب نه کړي او رد یې کړي نو بیا موږ نه تفتیش کولای شو، نه بندیز لګولای شو او نه به د خبرو توان ولرو، ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نشي. که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي بیا به نو خبرې اترې ونه شي او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقه کې بندیز پرې لګول شوی. کیری ټینګار وکړ چې د معاملې هغه موده چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره اړتیا ورته لري له 2 میاشتو څخه یو کال ته اوږده کړه او زیاته کړه چې په موافقه کې د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش شرایط به ساري دي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ له شوې موافقې سره سم ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورکوي چې له اټومي تاسیساتو څخه یې کتنه وکړي او په بدل کې به پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه فسخه کیږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس په ډیستریټ کې
منګل ته دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
فرانس پریس خبری ایجنس د افغانستان په سیاسي صورتحالو د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په سیاسي حالو زلو باندې یو راپور خپور کړ دی. د اسمت ساروان نه دغه راپور مهم ټکی و.
سره له دې چې حامد کرزی نږدې 10 میاشتې مخکې واک نوي ولسمشر ته سپارلی خو لا هم د افغانستان په سیاست کې د پام وړ حضور لري او د ځینو منتقدانو له لورې په دې تورن کیږي چې د پردې له شا سیاسي بې ثباتۍ ته لمن وهي. د فرانس پریس خبري اژانس د یو راپور له مخې حامد کرزی چې 2 دورې ولسمشري وکړه او د تیر کال په سپتمبر کې ټکنوکرات سیاستوال محمد اشرف غنی ته واک وسپاره، له لویدیځ سره د خرابو اړیکو، ناوړه امنیت او فساد ځپلي اقتصاد میراث پرېښود. خو له دې سره سره حامد کرزی هیڅکله له زړه له سیاسته ستړی شوی نه دی. د جمهوري ریاست په څنګ کې دفتر پرانیستی د خپل وخت د خراب میراث د پاکولو لپاره د نوي حکومت د هلو ځلو په وړاندې خنډونه جوړوي او د ارګ د چارواکو په وینا د قدرت د موازي مرکز په جوړولو بوخت دی. د ارګ یو مقام د نوم د نشودلو په شرط فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دا موضوع چې ولسمشر غنی د کرزی مداخله تاییدوي او کنه ویل شم چې هو د کرزی فشار احساسی شي. خو افغان سیاستوالو د پوهنی وزارت پخوانی مرسیال صدیق پتمن پر حکومت د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د انتقادونو دفاع کوي او وایي کله چې حکومت خلکو ته معلومات نه ورکوي یو څوک باید پوښتنه وکړي.
حکومت فعلا چې په راز کې ډاکټر صاحب غنی قرار لري او رئیس اجرایه ډاکټر صاحب عبدالله دی، ملت تا پورا خبر نکی دوی ملت پا جریان که نا چی او توضیح نور که ده مسائل پا بارک که بیدا توضیح مجبور چی او بل چوکور که او ده خلانه استفاده او که مشکل داده چی اوسانه حکومت باید خپل پالیسی پډیرو رانو الفاظو باندې د افغانستان خلکو ته توضیح کی مثلا یو دغه نه د سولې موضوع یا د پاکستان سره تفاهم موضوع د تفاهم نامې تفاهم لیک موضوع تاسو ولیدل چې حکومت په دې باره کې د دې په ځای باندې چې توضیح ورکي او دا موضوع روښانه کړي چې په تفاهم نامه کې کوم مواد دي موږ ولې تفاهم نامه د پاکستان سره امضا کړې دي ضرورت څو حکومت شاته لاړ توضیح ور نکړه د تفاهم نامې نه دفاع و نکړه او په خپل په داخل د حکومت کې مختلف نظرونه پیدا شو چې حتی د حکومت ځینې اراکین و چې دغه تفاهم نامې ورپورې اړه د تفاهم نامې بل چیز نه یې خبر دی نه ګوره دا هغه شکونه دي چې خلکو ته موقع ورکوي چې په حکومت باندې انتقاد وکړي او د حکومت خلاو ته ګوته ونیسي
کرزی په ښکاره ځان د حکومت ملاتړی شي یا وایي چې د وخت رسیدو نیت نه لري پر اوسنی حکومت د دل لپاره یو د انتقاد وړ مسأله له پاکستان سره امنیتي موافقه ده کرزی د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ پر موافقه چې ولسمشر غنی وای لا نهایی شوی نه ده په رسنیو کې زیات انتقادونه وکړل ولسمشر اشرف غنی د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې بیل دی چې د چانوم واخلي دغو انتقادونو ته په اشاره وویل
موږ کله طالبان سره سوله کوو یا له پاکستان سره د ملي ګټو پر رڼا کې به یې کوو او خپل خلک به له ټولو مسایلو خبر ساتو ما په دې موده کې د هیواد له مشرانو دینی عالمانو مدني فعالانو د ښځو فعالانو او نورو زیدخلو طرفونو سره مشورې کړې دي
د سیاسي چارو افغان کارپو او د ارادې ورځپاڼې مسؤول مدیر حاجي سید داود وایي د هغې موافقې ملاتړ کوي چې له کبله یې په افغانستان کې جګړه پای ته رسېږي
موږ به تر کله پورې په یو نامعلومې جګړه کې پاکستان سره سر یو موږ غواړو چې پاکستان سره دا مشکلات حل کړو چې پاکستان افغانستان نه څه غواړي افغانستان د پاکستان نه څه غواړي په دغې باندې که اشرف غني تفاهم لیک امضا کوي او غواړي چې د تفاهم د لارې دا مسائل سره روښانه شي او بالاخره د افغانستان مخالفینو سره خبرې پی وشي زه فکر کوم دا یو ښه لار ده
د کرزی پخوانی ویاند ایمل فیزی د روسیا او نورو هیوادونو له مشانو سره د افغانستان او سیمې پر حالاتو د احمد کرزی د سلام مشورو دفاع کوي وایي چې نوموړی د یوه بانفوذ افغان سیاستوال په توګه پر هغه څه چې په هیواد کې روان دي سترګې نشي پټولی خو په کابل کې یو لویدیز ډیپلومات پر کرزی تور پوری کړ چې نوموړی موازی حکومت جوړوي او په فعال ډول د اوسنی حکومت د پرځولو لپاره په قصدي ډول د حکومت د بې ثباته کولو لپاره طرحې جوړوي د دغه ډیپلومات په وینا کرزی هیله لري چې په دې توګه به د واک خلا د موقت حکومت په جوړولو ډکه کړي او له ځانه به ملي ژغورونکی جوړ کړي غنی او کرزی په ورستیو ورځو کې په ارکی سره وکتل او پر خپلو اختلافي موضوعاتو خبري وکړې
دا مشال ریډیو دا
د کونړ سیند د کاما په ولسوالۍ کې په لسګونو کورونه زیانمن کړي دي ځاخیلو سیمې ارتباطي لارې له ولسوالۍ سره پرې کړي دي او په سلګونو جربه ځمکې له فصلونو سره په سلګونو جربه ځمکه ولاړ پستونه اغیزمن کړي دي یا د سیمې ته زموږ خبریال شاه محمود شینواری ورغلی دی او په دغه اړه راپور راکوي
د کونړ سیند د څپانده کېدو له امله د کامې ولسوالۍ شاوخوا اتیا کورنۍ زیانمنې شوې او په سلګونو نورې کورنۍ له سخت ګواښ سره مخ دي د کامې ولسوالۍ د ځاخیلو سیمې قومي مشر فضل ربی ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې وړاندې د کوچني اختر په شپه دغه سیند څپانده شوی چې له امله یې د کامې ولسوالۍ د ځاخیلو په سیمه کې د اوبو سربندې وړی او سیراب د خلکو په کورونو او کرنیزو ځمکو ورغلی
او دغه سیلاب چې راغلی دی دا د جمعې په شپه د اختر په لومړۍ شپه باندې دا سیلاب راغی چې دا تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي په دغه اتیا کورونو کې یولس کورونه بالکل له منځه تللي دي او د یو درې سوه جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه د منځه تللي دي او یو شپږ سوه متره سړک زمونږ چې د کامی او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و دغه رابطه زمونږ قطع شوې ده
نوموړی وایي د دې ستونزې څخه یې ولسوالۍ خبره کړې او ورسره ژمنه یې کړې چې د دې مشکل د حل لپاره به ګام پورته کړي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولایتي ادارې نظر هم راواخلو خو د اختر د رخصتۍ له امله د اړیکې پر نیولو بریالي نه شو بلخوا د سیمې اوسیدونکي بیا په ولایتي شورا او ولسي جرګه کې پر خپلو استازو نیوکه کوي چې تر اوسه یې نه د دوی پوښتنه کړې او نه یې چارواکو ته غږ رسولی دی
د داخلو د خري اوسیدونکي
او دا خلق د قسم مشکل سره اختری نو غفتنه میداله چې د وکیل صاحبان د ولایتي شورا شپګلنی وکیلان ولایتي شورا کې لرو شپګن پر پارلمان کې لرو او په دې کې دوی به خزم پختنه ونه کړل دا راتله لاس فکر به مرتوله کولې چې به واجب دي قوم خدمت وکاو بدبختانه 15 ورځ د چې وکیل صاحبان غه
پرون لانه کې خپل پرون رئیس دا خلک چاند سره وان دي مخ به ته وځي کنه او دا کورینه د وبولاندې کړی دي د دې وب مخ ته ونني ورشي دا ټول داخل دي مزه وځي دا داخل تقریبا نیمه حصہ د کامی ده پېښې نو د څه به خاص کچې نیمه کامه ده مزه ده
لکه لنچې د کامی ولسوالۍ د داخلو په سیمه د کونړ سین سپی ورغلی کته هم زینو خلکو د خپل کور لوخ یو کالی امن ځای ته انتقال کړي خو د ډیرو نورو څخه وبولاندې کړي او په زمکو کې شنه ولاړ فصلونه لمنځه وړي
راپور مردودونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو لپاره د نغمې په واز باندې دغه سندره وړاندې کړو نغمه په واز باندې سندر دا سور دور دونکو سرزو سواد تا چرته چې د سی ډی مارکیټونه د اختر د خوشحالو دره تک سرګرم شوې دی او په لوی کچ په مقامی توګه جوړ کړی شوې ډرامې او د سندرو البم مارکیټ ترغلي دی خو دغه دکاندارانو وایي چې د نوې ټکنالوژي دره تک سره د دوی کاروبار غیزمن شوې دی نیاز احمد خان د منګور نه نور حال راکی
د سوات مرکزی خار منګوره کې د سی ډی لوی مارکیټونو کې دکاندارانو د اختر په موقع غټي غټي د مقامی ډرامو او سندرو البمو پوسټرې لګولې دي او وایي چې د اختر لپاره یو شمیر د پښتو ډرامې او سندرو البمې راغلي دي چې پکې د سوات نه هم یو ډرامه شامل ده. د منګوري مینا بازار شان ویډیو یو پروډوسر او سی ډی خرڅونکي ثناء الله په دا اړه وایي
خبر دي چې ډرامې خو ډیر راغلي خو معیار به کوسا غنشته لکه هغه کورینګ نه کوي نو خلک به لکه دومره پیسې نه لګي خو بس هغه شوق دی لکه شوقیان لګیا دي هغه ټایم پاس کوي.
دغه رنګه یو بل تن بادشاه چې په توخ سره د سی ڈی کاروبار د تیرو سو کالو راسی په منګوره کې کوي. وایي چې دا ځل کاروبار ښه نه دی او لوجې د سی ڈی ډرامو په معیار هم پوره اثر پرېوتی دی.
اصل کې کله چې دا یو ایس پی میموري کارډ راوتی دی جنو د دې کیسټو په کار باندې ډېر غټ اثر کړی دی. اوس یو سړی معیاري شیم نشي ورکولی، وجه دا ده چې یو سړی ښه شی جوړ کړي نو په کیسټ کې خرڅېږي، نو دې په کیسټ کې خرڅ شي دکاندار له دې منافع کوي او دکاندار به بل په مینه جوړ کړي.
مارکیټ ته راغلی د سی ڈی ډرامو یو مینوال وایي چې ډرامې ډېرې خوښوم او کومه نوې ډرامه چې مارکیټ ته راشي نو خامخا اخلم.
انید رحمان دی او د دې نوې کلیم بخپله او لکه اصل کې چې ډېر زموږ جنگیر خان ډېر زیات خوښ دی، کور کې مو داسې دا گانې مانی ځان نه بوو.
د سی ڈی په مارکیټ کې ناس یو تن چې میموري کارډونو ته ډرامې، سندرې او نور شیان کاپی کوي وایي چې نوې ټیکنالوژي سره دې کاروبار ته وده ملاو شوې ده. کاروبار کوونکی وایي چې په پاکستان کې د کاپی رائټ قانون نشوالي لوجه په مقامي توګه ډرامې جوړونکو ته څه خاص مالی پیدا نشته، ولې شوقیان او د شهرت لپاره دغه اداکاران په خپله خرچه ډرامې جوړوي او بیا یې ډیسټریبیوټر ته ویړیا یا ډیر په کم قیمت ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د سولې پر لو
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمین نشوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې نور په بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل فالو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اردوونکو د خیبر جنسې زیاتر خاصدار او لویز ځواکونو سرتیرو ته د اختر په مهال په حساسو ځایونو ډیوټي ورکړل شوې وه او دوی وایي چې هر څوک د خپلو بچونو لرې اختر تیر کو خو د خپلې سیمې امنیت وساته. زمونږ همکار فرهاد شینواری د دوی دغه ډیوټي ځایونو ته ورغلې دي او د دغه یو شمیر خاصدارو او لویز ځواکونو د سرتیرو سره خبرې کړې دي. راځي چې وایو
زما نام زهیر احمد او لویز والار یم او دلته جمرود کې ډیوټي کوم.
څنګه ډیوټي مو وکړه په دې اختر کې؟
یار الله په فضل سره دا ځل مونږ ډېر ښه پلاننګ کړه او پولیټیکلي او داسې پلاننګ هم کړه او ځاګه هر څه په خیر او په خیر خیر یا سره سره ته ورسېدل. هغې لپاره بیل بیل یونیټ جوړې شوې ده، ګشت لپاره بیلې پالټیانې جوړې شوې چې هغوی مختلف علاقو کې سرچنګ دغه سیستم روان و. بل چې کوم مسجد و یا عیدګاه و هغې لپاره پلاننګ شوی و، هغې ته روان ایڈوانس کے گیٹ شاپ پہ چکم دا سیکورٹی ہائی الرٹ ہوا.
نو تاسو خپل کورونو کې اختر ونه کړ؟
نو پاجي دا داسې چل وی چې مونږ مالات جنگ یو، مونږ ډېر خوایسو چې په کور اختر تیر کو وړ مزم کې چې بچو سره اختر تیر کې. خو چون کې ټون اول چې کم د کام او خلکو لپاره مونږ د قرباني ورکړه چې مونږ خپل بچو نه لري شو.
زه خو خیبر خسادر پوسټ نور محمد اولدار په جمهوریت کې ډیوټي مونږ ډیوټي لګولې اختر لپاره ډیوټي لګولې. ما ته په بیگم لور ټلیفون کړو چې ابو راشه اختر دی، ما ته چې بچای بس اختر وکړه او زه د عوامو خدمت لپاره برتیم او عوامو خدمت وکم ان شاء الله تعالی. د اوسه پر اس وکیم نشته پر امن تر شو ان شاء الله تعالی وکیت وی پرګدوم نه خان ان شاء الله.
امانو ما امیر محمد افریدی او زه د خبر خدادور نه متعلق دی. موږ اختر دل ته کړو دغه پرای چې موږ د امن په دې کې غوړو، موږ کوشش دغه وو چې په دې کې داسې کې تاغه ونی شي چې خلکو لن تکلیف جوړ شي او موږ مخکمنه تلو تکلیف جوړ شي او موږ چې کنه ټول شپه چې کنه کنه کښتونه کړی موږ داسې لوکانو پرې چې پامن موږ ګرځېلی نو
داسې تعالی شیخ بل خلکو نه اخلي چې تنګوي به ځای
نه. موږ دغه لپاره ویلو چې موږ د خلکو ته خسرو کوو او چې کنه پر امن چې کنه واخصه تیر کوو هر څه چې کنه موږ د زشینه رسنو کوو چې سیاست نه لاپړو کې نه جګړو کې او پامن باندې او په خوشاله باندې وخت تیر کړي.
زه نائب صوبادار خزرایات خبرې کوم موږ ډېر ښکلی پرامن اختار ویل تا سګ نو بس دا خو جی سرکاري ډیپټي ده لکه مونږ یې کوو که نه چې کمی وکړي نمبر راشي او قوم چې څومره وطن د قوم لپاره مونږ دفاع وکړه دا ټوله روژه یو اختر نه چې څومره روژه وشوه که نه ټوله هر څه خپل بچي هر څه پرې یخې دي خو مونږ د قوم لپاره دا قرباني ورکړه.
ځینې خلک داسې شکایتونه هم کا چې خاصدار هم بې ځایه زوروي او تنګیي مو
نه 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 او هم څه نه تنګو مونږ شکر الحمدلله ټول هم دا وطن خالق دي مونږ یې چې هغه ونکړو احترام هغه یې نه کوو مونږ ټول وطن د هر سړی پېژنو دلته.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
اردن وسنګ چې په دې اعلان کې واره ده د غزمنګ خبرونې دي چې تاسو په ریډیو د س وجل خبر نشئ ورې تاسو په مشال ریډیو .com باندې ورې دي چې تاسو زمنګ د خبرونو په اړه مونږ د مشورې او تجویزونه راکول شي مونږ بحث کوو چې تاسو د مشورو پر وړاندې کې خپل پروګرامونو له ترتیب ورکو د خبرونې په دغه شیبه کې تاسو د پاره د ظفر اقرار په आवाज باندې سندر وړاندې کوو او د دغه نورستو پر روانه خبرونه کې د نور راپورونو او تفسیر سره راځو.
گران سو دتم سا حلت وخت سپنیږي حلت سپرلی نشته دې حلت زوانی زړیږي پرلی نشتا دے حلت زوانی زڑیگی وگران سو دیتا مزوال تا وقت سپنیگی حلت پرلی نشتا دے حلت زوانی زڑیگی حلت پرلی نشتا دے حلت زوانی زڑیگی
گم کنا و ما زیگر لالیا اے مسافر لالیا دزلگی سر لالیا در تیادی گم کنا و ما زیگر لالیا بغیر لمان تنها خامد سن تیری گی حل تصور لیمشت دے حل تصوانی زڑی گی حل تصور لیمشت دے